افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنې خبری مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له مخکې ټاکل سوې نیټې وځنډېدل. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر وایي تهران له طالبانو سره خبرې کړي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات له پخوانۍ نیټې ځنډېدلې دي. د دې کمیسیون یوه ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نوې نیټه لا نه ده ټاکل سوې.
اول خو باسي بودن کې یک متأخر گفتند باز
وخت کې دیم ماه رمضان. باز دوی اول بحث داو چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي، خو مکتل چې دروژې میاشت مخې ترازی او ستونزمنه خبره ده چې دروژې په میاشت کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو کپل شي. د دې کبله پریکړه په دې وشو چې دوا یا دوه نیمه میاشت انتخابات ځندېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي.
د افغانستان د مخکې ټاکل سوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د حمل په میاشت کې وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رای ورکونکو د لیستونو کتل او تایید او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره د مسلکي کسانو روزلو زیات وخت اړتیا درلود او دوی باید دا کار کړی وای. ابراهیمی ویلي چې دواړه مسلې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمې وي، نو ځکه انتخاب بات ځندې دي لیدې. په همدې حال کې د کمیسیون چارواکي وایي چې هیڅ چا تر اوسه ځان د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره نه دی کاندید کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس ته له طالبانو سره د خبرو او د مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلاب کار سره نږدې روابط لري. د دې اژانس په حواله شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته تللی و او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د تهران د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو سره د ایراني لوري د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشی تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ویلي چې سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډېره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري خبره تحمیل نکړو، خو فکر کوم چې روسیه، پاکستان او مسکو فورمټ او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. د پاکستان په کراچی ښار کې نڅرګندو وسوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او وی واژه. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. عابدي په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د ملي اسامبلې غړی هم پاتې شوی دی. د متحده قومي غورځنګ مشرتابه د کراچی پر پولیسو ژغ کړی چې د عابدي قاتلان ونیسي. د کراچی د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستای. د روسیې یوې محکمې یو بلاګ لیکونکی الکساندر والوف په شپږ کاله بند محکوم کړ. الکساندر والوف د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لغړی لیوغړی د $3,300 د اخاذي په تور په جنوري کې نیول شوی و. خو الکساندر والوف د بیګناهۍ ادعا کړې ده. د هغه وکیل ویلي چې د محکمې پریکړه ظالمانه وه او سیاسي اړخ لري. الکساندر والوف د بلاګ سوچی په نوم د یوې انټرنیټي پاڼې ایډیټر و، خو دا پاڼه اوس فعالیت نه کوي. الکساندر والوف نن محاکمه شو. محکمې پر هغه $1,000 جریمه هم لګولې ده. او په چین کې د بشري حقوقو د مدافع وانګ ګوانګژانګ محاکمه نن تر شدیدو امنیتی تدابیر لاندې تر سره سو. هغه درې کاله مخکې په چین کې د بشري حقوقو پر مدافعانو، وکیلانو او قانون پوهانو د چین د حکومت د کړی له تنګیدو سره سم نیول شوی و. د وانګ د محاکمې غونډه د چین په شمالي ښار تیانجین کې د ښاروالۍ په تالار کې وه. رپورټونه وایي چې نن په ملکي جامو کې امنیتي کسان د دې سیمې شاوخوا ته ځای پر ځای سوي وو او د محاکمې د خونې امنیت یې نیولی و. وانګ وانګ ژانګ د 40 کلندۍ پر هغه د حکومت د تخریب تور لګېدلی چې په چین کې یې سزا حد اکثر سزا عمر قید دی. هغه په 200 وکیلانو او قانون پوهانو کې و چې د چین حکومت په 2015 میلادي کال کې ونیول. دا مهم خبرونه.
له فرشته له زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند په پرونه کې به اوریږي د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره کیږي، خو دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان کړې. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدل لومړۍ نیټې پل شوې نن 15 ده، خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان د بېلابېلو عواملو یادونه کوي.
کېدای سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي.
په کندهار کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي.
کاملا په لاس وال سوي دي. د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت یې چا په غاړه وانخیسته.
په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې پر اوربند څارونکو کمیټې غړو نن په هدیده ښار کې چې اوربند ټینګ شوی غونډه وکړه. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافه او ازي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری راتلونکو انتخابات په 2 میاشتو ځند انتر سره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وای نن ازادي رادیو ته وویل چې خای دې ولسمشری راتلونکو انتخابات چې ټاکل شوی و د راتلونکو 1499 کال د حمل په 1 دیرشمه تر سره شي، په ټاکلې نیټې تر سره نشي او خای 2 یا 3 میاشتې وځندېږي. لدې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي لدې کبله چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو پر تر سره کېدو باور نه درلود، نو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې، د کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وایي د ولسمشری انتخابات ممکن د حمل له 1 دیرشمې نیټې 2.5 میاشتې وروسته ترسره شي. ښاغلی سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت او سیاسیون سره مشورې شوي او د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
اول خو باسي بودن کې یو حکم به تاخیر گفته
دی. وی اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي، خو مکتل چې دروژې میاشت مخې ته راځي او ستونزمنه خبره ده چې دروژې په میاشت کې انتخابات ترسره او عملیاتي پلانونه په ښه توګه پلي شي. له دې کبله پرېکړه په دې وشوه چې 2 یا 2.5 میاشتې انتخابات ځنډېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي. له دې اعلان سره هممهاله یوه بله حکومتي سرچینه د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر ورکوي.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو 15 ورځو راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړې چې تر اوسه شاوخوا 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي ځانونه نه دي کاندید کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د قانون له مخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له دیرشو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت اعلان هم له دې قبله دی چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو په ترسره کېدو باور نه لري. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځانونه نه دي کاندید کړي ازادي راډیو ته وویل،
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي، دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي، څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د مشرزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي که انتخابات د اصلاحات او شفافیت په خاطر ځنډېږي دوی انتقاد نه لري، خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف به یې پر وړاندې د انتقاد غږ پورته کړي.
و همدلته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډیږي. تر اوسه رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي 2019 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په داسې حال کې ځنډیږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. له غزني پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي، د درې ولایتونو ابتدایي رایې هم تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. په یو شمېر ولایتونو کې د ابتدایي اعلان شوو رایو په وړاندې هم معترضو کاندیدانو لاریونونه کړي دي. پرون په لوګر کې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو سیمه ییز دفتر دروازې تړلې وې. دغه راز معترضو کاندیدانو د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم بند کړی. دوی چې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراض خیمه هم درولې ده، وایي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره بیل شي او غوښتنو ته باید رسیدګي وشي. معترض کاندیدان وایي که غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون ونه کړي. کریل کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی پری رپورت لري.
د ولسی جرګې د لومړي نوملار څخه د کندهار یو شمیر پات سو نوماندانو د سیشنبه په ورځ ناوخته په اعتراضي خبرګون کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ او د دغه کمیسیون مخ ته د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي ټاکنیز کمیسیونونه د رای په شمیرلو کې درغلي کړې او غوښتنه کوي چې پاکې او ناپاکې رای سره بیلي او مستحقو کاندیدانو ته د خپل حقوق ورکول سي.
کاملا په لاس وال سوی دی د کندهار په انتخاباتو کې. موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي ترڅو چې دغه انتخابات د کندهار د خلکو لپاره د قناعت وړ سي. خلک او ملت په دې باندې متفق دي او په دې باندې دوی باور لري چې په دغه کمیسیون کې درغلي سوی ده. غوښتنه یې دا چې د درغلي مخ دی ونیول سي او شفافیت د خلکو ته ورکول سي.
دلته موږ څو مشکلات لرو. دغه یو دوه بیا دغه خواجه کوم چې موږ لومړی د انتخاباتو د پاسېدو کارکونکو مجازات او محکمه غواړو. دا هغه بعد د دوی سره شریکان دي، دا غو مجازات، دا هغه بعد پاک حساب غواړو. شفافیت به مې چې کرای دی راي حساب کې خدای دې وکړي چې دوی راي مې وړي.
اعتراض کوونکو کاندیدانو همدارس غواښ وکړ کې د ټاکنو کمیسیونونو غوښتنو ته قانې کوونکی جواب نه وایي نو دوی به د کندهار د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلی وساتي، لاریونونه به وکړي او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې به تحریم کړي.
د سبا څخه یا د بل سبا څخه د پزرګونو کسان به راسي. کندهاري ولس په خپل دا فیصله وکړي چې موږ شفاف انتخابات غواړو او شفاف رای غواړو، او کچیر دا ونسي ولس ټول وجه ته آماده دي چې نور به د ریاست جمهوریت انتخابات ته به رانسي او ټول ولس به بیا ان شاء الله سبا نه بل ورځ د دې پریکړه وکړي چې د دې نتیجه به چی شي. او بل دامو اول اختار دی په دوم وار کې کچيري رسیدګي د جيو نسوله ان شاء الله دا به یو ډیر لوی مظاهره په ټول کندهار کې پیل سي د نورو ولایتونو په شمول.
موږ د افغانستان پر دوارو کمیسونو باندې رخ کو کچیر د کندهار د ولس رخت لبیک تاسو ونواس تاسو به آینده د آینده ریاست جمهوریت انتخابات مرسخه په کندهار کې ونکي
د کندهار د ټاکنیز شکایتونو کمیسون مسلین په دیاړه د خبرو کول څخه ډډه کوي خو د کندهار د ټاکنو د کمیسون مرستیال فضل احمد برهان ویلی چې د اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتنو ته رسیدنه د دوی له صلاحیت څخه لوړه خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې نن له روسي چارواکو سره په موسکو کې خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخاني ویلي دي چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلي او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخاني له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخاني د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخاني سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو له پرله پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسېدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سمدستي پیل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړي دي.
و موردل چې ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړي دي او د دغو خبرو په اړه د افغانستان حکومت هم خبر کړی دی. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان د سولې په اړه مخکې له ایرانی چارواکو سره په تهران کې او وروسته په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره او نن هم په موسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. دا موضوع د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر له څېړونکي محمد سرور احمدزي سره څېړو چې همدا شېبه له کابل را سره وصل دی. احمدزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه وروره. تاسو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احمد صاحب له وسلوال طالبان سره د سولې ورستوي هڅو ته په پام سره چې امریکا په دې ورستوي کې انتزي کړی دی د افغانستان د جګړې نور یا د افغانستان د قضیه نور مهم لوبغاړي هم یو تر مخته شوی. آیا دا د دې کارندوی کوي چې دوی ته داسې نښې رسیدلې چې ګواکې امریکا غواړي دا موضوع ژر حل کړي او په ورستیو کې هغه اعلان چې ویل کېږي وزر ځواکونه به وباسي هم دوی یو څه زړور کړي دي چې یو څه رامخته شي؟ بلې احمد زیز تاسو غږ زنه او سم نه اورم مخکې موږ تاسو خبرې سره وکړې که چیرې تاسو یو چیرې ودرېږئ.
بلې سم ریور
بلې سم اورم ازادي رادیو ده. بلې احمد زیز موږ تاسو سره وغږېدلو.
بلې سم ریور
بلې اورم مهرباني
امریکایان په مکمل ډول افغانستان نه ووځي.
بله احمد زی صاحب سره مو اړیکه سمټینګ نشوله، بخنه غواړو. نن یو څه د ټلیفوني اړیکو کې ستونزې لرو. د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د دفتر څیړونکو محمد سرور احمد زی مو سره مو خبرې کولې. دا موضوع مور سره څیړل چې آیا د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمې مهم لوبغاړي هم رامخته شوي دي که څنګه. په هر صورت دا موضوع بیا هم تعقیبو ورسته په خبرونه کې. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې کابل د وړم ورځ د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. وړم ورځ د کابل په مکروریان سیمه کې په زړو مکروریان سیمه کې د فوائد عامه وزارت او د شهیدانو او معلولینو معینیت پر ودانۍ د وسلوالې حملې په نتیجه کې درې څلوېښت کسان وژل شوي او لږ پنځه ویشت نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات د فیروز د له کابله د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
د کابل ورستې خونړۍ حمله د افغانستان د پولیسي جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د پولیسي جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤلین باید معلوم شي او زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورثینو په معینیت لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او اووه ویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لورې ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغه پیښې اصلي مسؤله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤل دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څېړو او د ځانګړې تګلارو چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څېره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعو ته ورکړل شوي دي چې اصلي عاملین به معلومیږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامه وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر بوخت وو او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. د غپیخې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په یمن کې پر نافذ اوربند څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو څارونکو او د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو استازو ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې په حدیده او شاوخوا سیمو کې نافذ اوربند د ښکېلو ډلو لخوا څو ځلې مات شوی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی له نور تفصیل لپاره دلته په سټوډیو کې سره دی. تکل سره مهرباني.
مننه کوم. د یمن د حکومت یو پلوي چارواکي ویلي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ پر نافذ اوربند د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د موظف پلاوي غړو نن د حدیدې ښار په ختیځ کې غونډه وکړه. د سری بهیرې پر غاړه په پراته بندري ښار حدیده کې چې د وسلوالو نښتو مرکز دی اوربند هغو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره مهم دی چې له لوږې سره مخامخ دي. خو د خلخال نښتو په ترڅ کې د اوربند ماتېدو وښوده چې وضعیت څومره نازک دی. د حکومتي او پلوي چارواکي نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پر اوربند د څارنې لپاره حکومت پلو فعالانو د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره په یوه هوټل کې ولیدل. د چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلي دي چې د ښو نتیجو تمه لري. په هدایده او شاوخوا سیمو کې د دسمبر په 13 نیټه اوربند نافذ شو خو له همغه پایله سرغړونې ترې وشوې او دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل د سرغړونو تورونه لګولي. پر اوربند د څارنې په ګډه کمیټه کې د ملګرو ملتونو پر پلاوي سربیره د یمن حکومتي چارواکي او د حوثي اغیانو استازي غړیتوب لري او مشر یې هالنډی متقاعد جنرال پاتریک کامرت کوي. د ملګرو ملتونو ویان سیفن دویاریچ ویلی دی چې دا غونډه د جنرال کامرت د ماموریت لپاره لومړی توب لري. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د یمن دولتي ځواکونو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي او ایران پلو حوثي اغیانو د چهارشنبه ورځې په سهار څو ساعته نښتې وکړې او د حدیدې له ختیځو برخو څخه د درنو توپونو اوازونه هم اوریدل شوي دي. د حوثي اغیانو اول مشر عبدالربو منصور هادی ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړې په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخې شوې چې نوموړی سعودي عربستان ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پوځي مداخله وکړه. په دې جګړو کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې د قربانیانو اصلي شمېره له دې 15 ځلې لوړه ده.
بلې احمد کله تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و مریدل چې په یمن کې پر نافذ اوربند څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په یمن کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دا هیواد هم له بشري سخت ناورین سره مخامخ کړی دی. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په څو شیبو کې زما بل همکار راځي سټوډیو ته. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. خو له هغه وروسته به له هغه مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې وه زموږ یو سلط تفصیل د پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمولیا ټغر په دوره پای ته ورسېد. په 40 کاله کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت موږ ته نظامي نمرکي کلینیک را جوړ کړی دی نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات پولاد کې پراته یو.
موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
پدې هیله چې ستاسو پیغامونه هم مسؤل چارواکو اوریدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره هم اقدام وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنور یاس نور تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نور یاس نوري. خسته نباشین. سلام او شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30